سلام جوړ په خیر په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې خبری مجله کې درته د افغانستان او نړۍ روسي او مهم مطالب لرو. خو پیل به په خبرونو وکړو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش په طالبانو غږ وکړ چې له ځنډ پرته د نجونو ښوونځي پرانیزي. هغه پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو په کوربهتوب د پوهنیز تحول په سرمشریزه کې د وینا پر مهال د افغانستان د نجونو مسله یاده کړه. هغلی ګوترش وویل د نجونو تعلیم د سولې، امنیت او پایدار پراختیا لپاره اساسي ګام دی. د راپورونو له مخې د طالبانو په بیا واکمنېدو څخه باندې 1.5 میلیون هغه نجونې چې په متوسطو او لیسو دورو کې درسونه ویل له زده کړو محروم شوي دي. د ملګرو ملتونو کډواله اداره UNHCR وایي په پاکستان کې سیلابونو په پاکستانیانو سربیره افغان کډوال هم ډیر ځپلې دي. د دې ادارې ویاند قیصر افریدی مشال راډیو ته وویل چې شاوخوا 8 لکه افغان کډوال په سیلاب ځپلو سیمو کې اوسیږي او سیلابونو پرې په بیلابیلو بڼو بد اغیزه کړې ده. د هغه په وینا UNHCR خلکو ته نغدي پیسې ورکوي او کوښښ کړی چې په ورته وخت کې خواړه، خیمې او نور اس شایان هم ورورسوی. د ایران په خرونه کې د 22 کلنې مهسا امینی د وژل کېدو په وړاندې اعتراضونه زیات شوې دي. د ازادي رادیو د فردا څنګه د راپور لمخې پرشت سندج، دیوان دره، خاص تهران او شیراز کې اعتراضونه زیات شوې دي. د ګشت ارشاد په نوم ایرانی پولیسو مهسا د حجاب نه رعایتولو په تور نیولې و. ډاکټرانو د جمعې په ورځ د مهسا د مرګ خبر ورکړ. د مهسا امینی د نیول کېدو پر مهال شاهدانو خبريالانو ته ویلي چې داسې ښکارېده چې پولیسو د امینی تر ول ورسته هغه په موټر کې د نن وهلې ډبولې و. د مهسا د مړینې د خبر په نمړنۍ او ساتونو کې په ټولنیزو رسنیو په خبرو شو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې معترضانو مرګ پر دیکتاتور شوارونه ورکول. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ له روستۍ خونړۍ جګړې وروسته د دوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په نیویارک کې سر وکتل. د ایراتو میروزان او سیهون بیراموف د کتنه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په څنډه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن لخوا تنظیم شوی و. د کتنې هدف دا ښودل شوی دی چې د دوړو هیوادونو ترمنځ ناندرې کمی او نازک اوربند پر ځای پاتې شي. او د برېټانیا دفاع وزارت نن په خپل روستۍ استخباراتي ارزونه کې ویل اټکل کوي چې روسي واکونو په توره بهیره کې خپل اوپټلې د کریمیا د ټاپو وزمنه د روسیې سویل ته لیږدولې دي. د برېټانیا دفاع وزارت دغه اقدام د روسیې پر وړاندې د اوکراین د لرې وټن وشتون کوبریدونه د وړتیا د تهدید نه خبرلې ده. د دې وزارت په خبره روسیې په توره بهیره کې خپل د ګلاس کلو ډوله اوپټلې د سستوپول له اوبو څخه په نورو سیس کې کراس دانو ولایت ته لیږدولې دي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د کابل طبي پانتون ځینې استادانې تاییدوي چې د دغه پوهنتون د ادارې له لورې ښځینه محصلینو له عکس او ویډیو اخیستلو منع شوي دي.
دلته په افغانستان کې شته ستونزې ډېرې زیات دي چې باید هغې ته رسېدګي وکړي، نه داسې مېمانه خبر ته چې دلته عکس واخلو دلته عکس مه.
په کابل کې خلک شکایت کوي چې د طالبانو حکومت سرتیری منظم یونیفرم نه لري او د نور خلکو سره فرق نه کیږي.
طالبان که وګورو په چپنجونو باندې، پر پوسټو باندې یا هم په بازارونو کې دوی په شخصي لباسونو کې ګرځي چې هیڅ فرق نه کیږي چې آیا دا اوس نظامي دی یا هم دا بل څوک.
نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې مو ظفر د سیال د میر احمد صافی په تخنیکی چارو قربانیو. امریکایي چارواکي تاییدوي چې د طالبانو د یو مهم غړي بشیر نورزی د ازادۍ په بدل کې امریکایي مارک فریریکس خوشی شوی. خو له طالبانو غواړي چې نور له یرغمل نیولې لاس په سر شي. سپینې مړۍ د دغه دوو امریکایي چارواکو له قوله چې بارون وخت رسنیو ته معلومات ورکول لیکلي، یرغمل نیول د ترهګرو او جنایت کوونکو ډلو کار دی. مارک فریریکس طالبانو سره 2.5 کال زنداني وو او پرون د کابل حامد کرزی په هوایي ډګر کې امریکایي لور ته وسپارل شو.
له بشیر نورزی سره د مارک فریریکس له تبادلې وروسته امریکا له طالبانو غواړي چې نور په خپلو ژمنو ودرېږي او د یرغمل نیونې مخه ونیسي. سپینې ماڼۍ د دوو امریکایي چارواکو له قوله چې د افغانستان په وخت پرون ناوخته رسنیو سره خبرې کړې لیکلي، که طالبان غواړي امریکا او نړۍ سره یې اړیکې عادي شي، باید یرغمل نیونه پای ته ورسوي. سپینې ماڼۍ له همدې چارواکو د یو له قوله لیکلي، موږ به را روښانه کړو چې یرغمل نیول د ترهګرو او جنایتکارو ډلو فعالیت دی او که طالبان هغومره لیواله وي لکه دوی چې وایي له نړیوالې ټولنې سره عادي اړیکې ولري، نو دا باید په کلکه پای ته ورسیږي. له طالبانو په دې اړه وپوښتل. ویاندې ذبیح الله مجاهد ځواب را نه کړ، خو ښاغلی مجاهد پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، د خبرو تفاهم او سالم تعامل لاري د حجی بشر ازادي او د یو وطن امریکایي ته به خوشی کېدو و خوده چې ښه تعامل او حسن نیت له هر څه ډیر مؤثر او د قضیو حل کوونکی آپشن دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن بیا پرون رسنیو ته وویل مارک د امریکایي چارواکو د څو میاشتو سختو هڅو او خبرو په پایله کې راخوشي شو. په سپینه ماڼۍ کې چارواکو هم رسنیو ته ویلي دا پریکړه د جون په میاشت کې د جمهور رئیس جو بایدن لخوا وشوه. دغه امریکایي چارواکي زیاته کړې جمهور رئیس بایدن د امریکایي وګړو د خوندیتوب لپاره د ډول سختې پریکړې ته اړ شو. خو د سپینې ماڼۍ لخوا د دې دوو امریکایي چارواکو په خبرو شویو څرګندونو کې دا هم لیکل شوی چې نور باید طالبان د ترهګرۍ ضد کړنو په اړه په خپلو ژمنو ودرېږي. له دوی د یو چارواکي لخولې سپینې ماڼۍ لیکي امریکا غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې طالبان په خپلو خبرو درېږي، خو هغه څه چې په دې اړه اندېښنې زیاتوي هغه په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل دي. سپینې ماڼۍ د دې چارواکو لخولې دا هم لیکلي چې په کابل کې د زواهری له وژل کېدو سمدستي وروسته دوی طالبانو ته وویل که مارک ته کوم زیان ورسیږي مسؤلیت به یې د دوی په غاړه وي. طالبانو له دې وړاندې هم یو شمېر بهرني وګړي له تختولو وروسته آزاد کړي، داسې مهال چې لومړیو کې یې د هغوی د تختولو مسؤلیت نه مانه.
راپور کې مو واورېدل چې امریکایي چارواکو تایید کړی چې د طالبانو د یو مهم چارواکي بشر نورزی د ازادۍ په بدل کې امریکایي وګړی مارک فریډریکس خوشی شوی دی. خو امریکا په عین حال کې له طالبانو غوښتي چې نور له یرغمل نیولې لاس په سر شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون وویل فریډریکس د امریکایي چارواکو د څو میاشتو سختو هڅو او خبرو په نتیجه کې راخوشی شو. بشر نورزی ولې د طالبانو لپاره دومره مهم او کومه ځانګړنه لرله چې د امریکا ولسمشر د ده د تبادله لوی پریکړه وکړه؟ احمد تکل په دې اړه د سیاسي چارو له شنونکي سمي یوسفزي سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي دي چې حاجی بشر د طالبان لپاره څومره مهم و.
حاجی بشر نورزی په خپل طالبانو کې کوم موقف یا رسمي وظیفه نه لرله. البته د طالبانو مشر ملا محمد عمر اخوند ته لنږدې کسانو څخه و. کله چې طالبانو تحریک پیل کړو په دغه وخت کې په دغه سیمه کې حاجی بشر نورزی یوازینی کس وو، یوازینی تجار وو چې په لومړی وختونو کې د ملا محمد عمر اخوند سره مرسته کړې وي. او ملا محمد عمر اخوند په خپله په یو وینا کې وایي چې کله می تحریک پیل کو تانه حاجی بشر نورزی یو څو بای فوران را سره مرسته وکړله.
بله، نو بشر نورزی چې د طالبانو دومره مهم سړی وو په 2015 کال کې چې پر طالبانو د امریکا له برید نه یوازې دوه کاله تیر شوي وو، د امریکا ته څنګه سفر کولای شوی؟
امریکا ته د بشر نورزی تګ واقعا هم شکوک و شبهات راپورته کوي. خدا سي بری کی چې هغه وخت کې چې طالبانو دوباره خپل تحریک د امریکای پر خلاف منظمولو په دغه وخت کې امریکایان په دې فکر کې وو چې یو څوک دې سره مرسته کوي او یا هم د قاچاق او د مواد مخدره پیسې طالبانو ته رسیږي. نو فکر کوم د امریکایي استخباراتو بشر نورزی په یو ډول دې ته راضي کړ چې د امریکایي ویزا واخی امریکا ته سفر وکړي. کله چلته ورسېدل بیا ونیول شو، په زندان کې واچول شو.
وروستۍ پښتنه دا ده یوسفزی صاحب چې امریکایي مارک فریډریکس ولې د امریکا لپاره دومره مهم و چې د امریکا ولسمشر د خوشی کېدو دومره لوی پریکړه وکړه سره له انتقادونو؟
حاجی بشر نورزی را خلاصېدل او طالبان د پاره خو دوی یو قسم د جشن په ډول مانځي او د ملا محمد عمر اخوند یو ملګری په نوم یې مانځي. خو طالبانو چونکه په دغه وخت کې چې دغه بندي وساره او هغه ځای کولای هم نشوي او د امریکانو نه بل څه غوښتل هم نشوي، نو له دې امله دوی مجبور شلو چې بشر نورزی چې په دغه وخت له امریکانو سره وو او هغه د امریکای نه وغواړي او را خلاص کړي. البته په کومه طریقه باندې چې د دنه استقبال وشولو د کابل په هوایي میدان کې وزیران او د طالبانو مشران ورته راغلي وو، هغه ډول امریکایان په نړۍ کې یو ډول منفي انعکاس وکړو چې دغه کس چې د قاچاقو په نوم باندې نیول شوی و خو افغانستان ته رسیدو یا د هیواد د یو مشر په ډول باندې استقبال وشو.
د سیاسي چارو شرونکې سمي یوسف سې او چې د بشیر د بشر نورزی پاره زموږ همکار سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم یو تازه خبره چې د انګریز مګلاس را ورسیده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د پرانیستې په مراسمو کې وویل چې په افغانستان کې بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو تر پښو لاندې شوي دي. ښاغلی ګوتریش زیاته کړه چې د افغانستان تر نیمایي زیات نفوس له سخت لوږې سره مخامخ دی او د دغه هیواد اقتصاد د ویجاړېدو په حال کې دی. طالبان تر دې وخت کې په افغانستان کې د دوی د واکمنۍ پر مهال د بشري حقونو د سرغړونو په اړه اندېښنې رد کړې دي. خغلی ګوتریش په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د تعلیمي بدلون په نوم سرمشریزه کې د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې پرته له ځنډ تر شپږم ټولګیو پورته د خزینه زده کوونکو لپاره د ښوونځي پرانیزي. څه باندې یو کال کې چې په افغانستان کې طالبانو له شپږم ټولګیو څخه پورته خزینه زده کوونکي ښوونځیو ته له تګ له حق محرومي کړي او ګڼې ښځې له دندو ګوښه کړې دي. اوس په ورشو د کابل په طبي پانتون ځینی استادان تاییدوي چې د دغې پوهنتون د ادارې له لورې ښځینه محصلینې له عکس او ویډیو اخیستلو منې شوي دي. دغه استادانو ازادي راډیو ته وویل چې د پوهنتون له ادارې دوی ته داسې مکتوب ورغلی دی چې پکې د ښځینه او محصلین لخوا عکس او ویډیو اخیستل د شریعت له اړخه ستره ګناه بلل شوې ده. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ابو علي سینا طبي پوهنتون ریاست د ټولو پوهنځیو ریاستونو ته په یو استولي کتبي مکتوب کې لارښوونه کړې چې خزینه محصلین دي د پوهنتون په چاپیریال کې عکسونه او ویډیوګانې نه اخلي. په دې مکتوب کې چې دغه پوهنتون ځینو استادانو له ازادي راډیو سره شریک کړای او پر خواله رسنیو هم لاس په لاس سوای، په کې راغلي چې د پوهنځیو له درنو ریاستونو څخه غوښتنه کوي چې خپل خزینه محصلینو ته ابلاغ وکړي چې د پوهنتون په چاپیریال کې د هر ډول عکسونو او ویډیوګانو اخیستل لودي ډاډ وکړي، ځکه دا عمل د شریعت لارخه ستره ګناه بلل کیږي. د کابل طبي پوهنتون یو استاد چې وایي نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي راډیو ته په یو برېښنایي پیغام کې ولیکل بلې دغه مکتوب د پوهنتون د ریاست لوري مختراستول سوای دی. د دې پوهنتون د قابلګۍ څنګه یو استاد چې نه غوړي په راپور کې نوم خپور سي، بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د دې موضوع د تایید ترڅنګ وویل چې ورځبلې ته په بیلابیلو پلمو پر خزو او انجنونو محدودیتونه د دوی ژوند او ورځنۍ چارې لستونز سره مخ کړی دي. دغه قوانین دي نو هر ورځ سخت ګری زیاتېږي. دوی په دې کچه فشارونه زیات کړي چې یو شمېر استادان اړ شوي چې دندې پرېږدي او یو شمېر استادان خو له هېواده وتل. دوی قصدن په بیلابیلو پلمو په ښځو او پخوانیو کارکوونکو ځکه محدودیتونه زیاتوي چې دندې پرېږدي او دوی پر ځای خپل کسان وګماري. پر نجونو او ښځو هم محدودیتونه بیخي زیات شوي دي.
حتی موکړه په دې اړه د کابل طبي پوهنتون د چارواکو نظر ولرو خو نه توانېدو. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان هم په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د ښځو د حقوقو ځینې فعالان په دې باور دي چې د حاشیوي موضوعاتو چې د دوی په خبره د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې ورته هیڅ اړتیا نه لیدل کیږي، د بحث پر ځای دې د نجونو د تعلیم او افغانانو د نورو سترو ستونزو لپاره حل لارې ولټول سي. له دې ډلې د تېر جمهوري حکومت د ولسي جرګې غړي او د ښځو د حقونو فعالې سایمې خوګیانۍ ازادي راډیو ته وویل
دلته په افغانستان کې شته ستونزې ډېرې زیات دي چې دوی به هغې ته رسېدګي وکړي. نه داسې مېمانه خبر ته چې دلته عکس واخله او دلته عکس مه اخله. د تعلیم محیط دی، کېدای شي یو سړی تحصیلي دوران کې چې ته ضرورت وي، عکس ته ضرورت وي، یو فلم ته ضرورت وي چې دوی واخلي.
تر دې وړاندې دغه پانتون کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت له لوري د یو مکتوب په استولو ښځینه استادان او محصلین له نارینه استادانو او محصلینو سره په علمي مجالسو او ورکشاپونو کې له یو ځای کې ناستو او زده کړو منع شوي دي. دغه شان څو ورځې مخکې په کورنیو رسنیو او ټولنیزو رسنیو کې دا خبر هم خپور شو چې د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون ښځینه زده کوونکو سره له دې امله چې ولې تور ټیکرای نه دی په سر کړی د پوهنتون د طالب مسؤلینو له لوري ناسم چلند سوی دی، خو ډېر جزئیات په دې اړه خبره نسول.
ازادي خبری مجله اوري.
یو شمیر کابل میشت شکایت کوي چې د تیلو بې رقم شوی خو لا هم د موټر کرایه پورته ده. دوی وایي اقتصادي وضعیت یې خندای او د دې توان لري چې لوړه کرایه ورکړي. اخوا د طالبان د ترانسپورت وزارت وایي د لوړو کرایو د اخیستلو د مخنیوي لپاره یو نوی لایحه جوړه کړي او د لویو لارو او خاري وسایطو په تمځایونو کې ویشلې ده. امید زهیر مل پرې راپور لري.
کله چې وظیفه ته ځم بیا کور ته راشم ماش مې د موټر په کرایه کې خرڅېږي.
جمیله د کابل په یو ښوونځي کې خون کې ده چې هر ورځ په خاري موټرو کې تګ راتګ کوي. وای د میاشتې 8000 افغانۍ معاش لري خو په ورنځنی ډول یې ښوونځي ته د تګ راتګ کرایه 80 افغانۍ کیږي. د جمیلې په خبره وړاندې دا کرایه سلويخت افغانۍ کیده خو اوس دوه چنده شوې ده.
د کابل په خور کې د موټرونو کرایه د ګرانه ده، پښتنه نشته په خوا چې تیل ګران شوی و، د موټرونو کرایه هم ګران و، اوس چې تیل ارزان شوی ده تر اوسه د موټرونو کرایه ښکته نه ده شوی. د ترانسپورت وزارت څخه هیله کوو چې د موټرونو قیمت او کرایه کنټرول کړي.
دوی وایي که څه هم په بازار کې د تیرې میاشتې په پرتله د تیلو په هر لیټر کې 40 افغانۍ کمښت راغلی خو د ښاري موټرو کرایې لا هم هماغه ډول لوړې دي. یو تن کابل میشتي احمد الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما شکایت تجی دارنګ
د تیلو د بای په پورته کې دوه سره کرایې هم لوړې شوې. کله مخکې 10 افغانۍ اخیستي بیا یې 40 ډیر شو ان 50 تو رسولي خو اوس چې تیل ارزان شوی کرایې نه دی رقمي شوی. د زموږ لپاره لوی ستونزه ده.
په کابل ښار کې مود یو شمیر موټر چلوونکو سره هم د خبرو هڅه وکړه خو هغوی خبرې ونه کړې. په ورته وخت کې د طالبانو د ترانسپورت وزارت وایي د دې ستونزې په حلولو کار کوي. د دې وزارت وایاند امام الدین احمدی ازادي راډیو ته وویل
د کابل ښار د ښاري عامه ترانسپورت لپاره د کرایو لایحه تعین شوې ده، منظوره شوې ده او سټیشنونو ته لیږل شوې. عملا د هغه لایحې مطابق کرایه اخیستل کیږي. وړاندې د تیلو بې یو څل وړې شوې نو کرایه هم ورسره لوړې وي. د اوسنۍ او د تیلو بې ته په کتو د لایحه جوړه شوې ده. مسافرین او هیوادوالو ښاریان کولای شي چې د سټیشنونو کې زموږ رسمي مامورین دي هغه ته مراجعه وکړي او شکایت ورته وکړي، ان شاء الله رسیدګي ورته کیږي.
که څه هم ښاغلی احمدی د نوی او ټاکل شوی او کرایو پاړه ډیر جزئیات نه ورکوي خوای که څوک دا لایحه ونه مني ل قانوني چلند سره به مخ شي. خلک هم له طالبانو غواړي چې د لوړو کرایو اخیستو او خپل سره یو مخه ونیسي. په کابل کې د تیلو د پمپ سټیشنونو د مالکانو د معلوماتو پر بنسټ د وږي په 9 یعنی د سیشن بي پورس د یو لیټر پټرولو بیا ل 100 افغانیو 20 افغانیو ته راټیټه شوې و او ډیزل بیا چې وړاندې یو لیټر په 120 افغانۍ و اوس یو لیټر په 104 افغانۍ دی.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په یوې سیمه ییزې موضوع ته تم شو. د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون دوشنبه په داسې حال کې په نیویارک کې سره وکتل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم حاضر و. د دواړو هیوادونو ترمنځ د نګورو کرباغ پر سر له خونړۍ جګړې وروسته د نوملی ځل دی چې د دواړو هیوادونو جګپوړي ډیپلوماټان سره ګوري. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل په راپور کې واوري.
د ناګورن قرباغ د لنجمنی سیمې پر سر له خونړۍ جګړې وروسته چې نږدې 200 کسان پکې ووژل شول د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو د لومړي ځل لپاره پرون په نیویارک کې سره وکتل. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایراموف له خپل ارمنیسیال ارارات میرزویان سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن په منځګړتوب او د ملګرو ملتونو د عمومي کلنۍ اسامبلې په حاشیه کې وکتل. په داسې حال کې چې د ارمنستان او آذربایجان په سرحد کې یو حساس اوربند اوس هم نافذ دی، د دې کتنې هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته شوي کړکیچ او اړول بلل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل له دې کبله خوشاله دی چې جګړه پای ته رسیدلې او له دواړو خواوو د راکټونو توغول بند شوي دي، خو زیاته یې کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټینګ او دوامداره ډیپلوماتیک تعامل د ټولو لورو په ګټه دی. ښاغلی بلینکن زیاته کړه چې د اختلافونو د حل او د دوامداره سولې د ټینګښت لپاره لارې چارې شته. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی بایراموف د غونډې له پیلې دو مخ کې وویل هیواد یې تل د خبرو لپاره تیار دی او زیاته یې کړه چې له ارمنیسیال سره د خبرې غیر معمولی نه دي. بایراموف له متحدو ایالاتونو سره د خپل هیواد د اړیکو له کچې هم رضایت څرګند کړ. دا کتنه داسې مهال ترسره کیږي چې ارمنستان ویلي له آذربایجان سره په ګډ سرحد کې د تیرې اونۍ په نښتو کې 201 کسان مړه یا تری تم شوي دي. دا په 2000 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ له شپږ اونیزې جګړې وروسته تر ټولو درنه جګړه وه.
له خبرونو ور اخوا
د د هیواد په پلازمینه کابل کې یو شمیر خاریان وې د طالبانو د پلټنې په پوسټو کې لا هم د دوی زیات شمیر وسلوال یونیفرم نه لري. دوی وایي د خار په بیلابیلو سیمو کې د شخصي جامولرون کې وسلوال چې نه پیژندل کېږي څوک دي د خلکو د ډار لامل ګرځېدلې دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل خار کې ټولو ځواکونو ته یونیفرم وشل شوی او ورته ویل شوی دي چې هیڅوک حق نه لري چې په شخصي جامو کې د پلټنې دنده ترسره کړي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
که څه هم د طالبانو د سرپرست حکومت د کورنیو چارو وزارت څه موده مخکې اعلان وکړ چې له دې وروسته باید د پلټنې په پوستو کې هیڅ طالب وسلوال له یونیفورم پرته ونه لیدل شي، خو د کابل ښار د بیلابیلو سیمو د پلټنې په پوستو کې له هم طالب وسلوال په شخصي جامو کې ښکاري. د کابل له باغ بالا سیمې څخه د خوشحال خان مینې پر لور غځېدلی سړک د طالبانو د پلټنې له دوو پوستو سره مخامخ کیږي، خو هغه څه چې د طالبانو حکومت ویلي په دې امنیتي پوستو کې نه دی عملي شوی. د یونیفورم لرونکو مسؤل وسلوال په کې کم، خو د شخصي جامو لرونکو وسلوال په کې زیات تر سترګو کیږي. که څه هم د پلټنې د پوستې د وسلوالو چلن له خلکو سره بد نه دی، خو په سلیقه خبره کېدای شي. هغوی چې نظامی یونیفورم هم لري په ډیرو یې د منظم پولیسو مینه ځکه نشي ماتېدی چې ډیری یې اوږدې څڼې لري، د بوټانو پر ځای ساده څپلۍ په پښو کوي او د رسمي خولۍ پر ځای لونګۍ یا ساده خولۍ پر سر وي. ښایي یو علت دا وي چې د پولیسو منظمې زده کړې نه دي ترلاسه کړي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي د پلټنې په پوستو او یا لارو کوڅو کې د بی یونیفورمه وسلوالو موجودیت د خلکو لپاره سرخوږی دی، ځکه د دوی په خبره نه ښکاري چې مسؤل وسلوال دی که غیر مسؤل. د کابل ښار اوسیدونکي عابد ازادۍ رادیو ته وویل
طالبان که وګورو په چپنچونو باندې پر پوستو باندې یا هم پر بازارونو کې دوی په شخصي لباسونو کې ګرځي چې هیڅ فرق نه کوي چې آیا دا اوس نظامي دی یا هم دا بل څوک. نو دا یو ستون زده، دا یو ډېر جدي ستون زده چې له دې څخه ځینې خلک سو استفاده هم کولای شي. مثلا دوی په شخصي جامو کې هر څه کولای شي.
د ښار یو اوسیدونکي نبیله غوښتنه کوي چې باید د طالبانو حکومت خپل وسلوالو ته د پولیسو منظمې زده کړې ورکړي او د پولیسو د یونیفورم اغوستل پرې جبري کړي.
هغه کسان چې نظامی دي خو په غیر نظامی لباس کې دوی پر خار کې ګرځي، دوی په سړکونو ولاړ دي یا دوی په کوڅو کې ګرځي، د دوی هغه ظاهري شکل چې په خپل کوم دی هغه هم یو ډول ویراونکی دی. بیا چې د دوی په لاس کې سلاح هم ووسی دا یو سخت د ویرې حالات چې یو انسان کله چې له د سره مخامخ شي ویره ترې ولري.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي په کابل ښار کې د بی یونیفورم طالب وسلوالو لخوا د ټوپک ګرځول یو بد فرهنګ دی، ویره او ډار خپروي چې مسؤلین باید مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کابل ښار کې ټولو ځواکونو ته یونیفورم ویشل شوی او ورته ویل شوی دی چې هیڅوک حق نه لري په شخصي جامو کې د پلټنې دنده ترسره کړي. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادۍ رادیو ته وویل
د کابل ښار ټول امنیتي ځواکونو ته یونیفورم ویشل شوی. ویل شوی دی چې بې له یونیفورمه تاسو نشي کولای چې چا تلاشي واخلي یا پلټنه وکړي. همدارنګه د یونیفورم د رسولو او ویشلو لړۍ د هیواد نور ولایتونو ته هم پر رسیدو ده. ځینو یو شمېر ته رسیدلې ده، یو شمېر لا هم پاتې دي، زرد چې هغوی ته به هم ورسیږي.
نو موري همدارز وویل چې دوی له بیلابیلو ادارو سره پر یو میکانیزم کار پیل کړی دی څو په کابل ښار کې په شخصي جامو کې د ګرځیدونکو طالب وسلوالو مخه هم ونیسي. ښاغلی ټکور زیاته کړه چې د طالبانو حکومت په ښارونو کې د مسؤولو امنیتي کسانو لپاره تور بخون یونیفورم ټاکلی دی.
وس په غزنی ته ورشو. د غزنی ولایت اوسیدونکو د طالبان له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د جدي اړتیا لمخې دي په دغه ولایت کې د ملکی هوایي ډګر جوړول ته ځانګړي پاملرنه وکړي. چې زیاته په دې راپور کې ووري
د غزنی ولایت له مرکز څخه ختیځ لور ته د یونټ په سیمه کې د غزنی هوایي ډګر د دغه ډګر د رغونې چارې شاوخوا نه کاله وړاندې په 15,000 جریبه ځانګړې سوې مځکه د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت له لوري د 3,000,000 افغانیو په لګښت پیل شوې. د خامه هواکاری او غلاندازۍ کارنې تقریبا 80% بشپړ شوې چې 22,000,000 افغانۍ لګښت پر راغلی وو چې له هغه وروسته د ناڅرګندو دلایلو پر اساس د ډګر اساسي او تخنیکي چارې په ټپه درېدلې او لا هم دغه سپاتې دي. پر دغه ډګر په 1992 مریز کال کې د لومړي ځل لپاره د کامیر هوایي شرکت یوې الوتکې ناسته کړې چې له هغه وروسته بیا کومی لوی الوتکې ناسته نه ده کړې، خو اوس په اونۍ کې یو یا دوه ځله د سره صلیب، یو این او ځینو نورو نړیوالو موسسو وړیا الوتکې ناستې کوي. خو اوس د غزنی ولایت یو شمېر سوداګر او عام اوسېدونکي د دغه هوایي ډګر د فعالولو غوښتنه کوي. دوی دغه هوایي ډګر د سوداګریزو مسایلو د پراختیا او دغه ولایت ته د سیلانیانو د راتګ لپاره مهم ګڼي. د دوی په خبره د غزنی اوسېدونکي او سوداګر له ډېری ستونزو سره مخ، سړکونه یې خامه، کنډې کپر او نسی کولای چې په تنګ وخت کې کابل او بیا له کابل نورو ځایونو ته سفر نه وکړي. دوی وایي په ګڼو ولایتونو کې هوایي ډګرونه جوړ شوي، غزنی چې خپل هوایي ډګر هم لري او کارنه یې تر ډېره سرته رسېدلې، باید دولت او نورو نړیوالو مرستندویه ادارو له لورې ورته جدي پاملرنه وسي او پاتې کارنه یې هم ترسره سي. جمشید د غزنی یو تن سوداګر دی. نوموړی وایي تر اوسه په دې برخه کې هیڅ اقدام نه تر سترګو کېږي او هوایي ډګر چې باید پخوا لا ګټې اخیستنې ته سپارل سوی وای هم هغه سپاتې دی، باید جوړولو ته یې جدي پاملرنه وسي.
کله چې له دغه ځایه پروازونه پیل شي، کورني او بهرني سیلانیان ورسره راځي، نو بیا د خلکو په کاروبار او د خلکو په عوایدو مثبته اغیزه کوي.
غزنی ولایت سلګونه زره مسافر په بهرنیو هیوادونو کې لري چې دا غي د تګ را تک ستونزې د دغه هوایي ډګر په جوړېدو سره هواری دلای سي. د غزنی هوایي ډګر مسولین هم ستونزې مني او وايي د دغه هوایي ډګر درنوي لا کارش پرته د ډګر ټولي مهمي او تخنیکی برخي غیر فعال دي. د دغه هوایي میدان مسول مولوي صفي الله محفوظ وايي د دغه میدان د اساسي جوړولو په برخه کې کار نه دی سوی. ټیکسوي، ټرمینل، انتظار خونه او مسافر خونه هیڅ شای نه لري. استنادي دیوال لري، رنوي 2000 متر اوږدوالی او 80 متر پلنوالی لري. اغازیا طبي کله چې بهرني ځواکونه له غزنی وتل، د هوایي ډګر ویزیت او درادارو دستګاوي دواړه تخریب کړي چې اوس یې یوازې سکلیټونه پات او نور هیڅ هم نه لري.
د ازادي رادیو ماشومانی خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د خبری مجلې پای ته رسیدو، په دې خبری مجله کې زموږ خبرونه او راپورونه هم دومره وو. په پای کې به تاسو غږیز پیغامونه ته ورشو.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د فلون ولایت تګریس ولسوالۍ سره خبره سره په تماس کې یم. زما د ازادۍ کارکوونکو صدقه خواهش کړي چې زما پیغام نشر کړي. دا طالبان چې کوم تصفیه عملیات په ګریس کې شروع کړي دي، د خلکو د کورو څخه حکومتي سلاوي چې اخلي خو موږ څه نه وایي، خو د خپل حق دي بیت المال دي. ننګرهار خپل د کور لپاره چې سړی شخصي سلا لري چې اسناد ونه لري، که کوم مشکل هم ولري چې هغه په 1000 روپۍ په بازار کې خرڅېږي، هغه هم سړي سوري. نو دا نه د صدا وایي چې دیونه خدای پامه.
الو السلام علیکم. مسلمان والی نماسر سخ مریض جمع اللہ شاہد جماعت منا نیو شاہد کو مکل راجی اور کی
قیامت نہ رہی مسلمان چچے ہوئی داگر دروا ہوئی داغا رسنی تک تو زنگ نسٹ ہوئی پختہ کا سنگ ہوئی هغه لط کوپ او خپل د سر په سودا میډیا نشته مطبوعات نشته ورور سرګي والا قیامت ناراضي پر افغانان اوس قیامت سي سر قیامت سي خدای پاک دا قیامت دغه مظلوم ملت راغ دی خدای واوري دغه ازادي راډیو ته زموږ پیشنهاد دی ورور چې دغه نشر کی او ټول راپور د سي دغه مکتب پر سر باندې خو ټول شکر دی نارینه جی مسلمانان جی یپ لا سړی مری شل دشت نه مری ټول افغانستان ته جزا غدا وسی ګر د جرا او ځ خپل انجن دی تر لاسو ونیسه مکتب د جرا چې ک یو مری ک سن مری تا جب خو دې درب نه دی د زور حکومت دی
ستاسی پیغام ستاسی نظر